تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې یو ساعت خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې اونیز پروګرام د یاران مشال په تکراري توګه واورئ. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه واورئ.
السلام علیکم. سر ټول اول د خبرونو سټکی. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحات او حکومتي کمیټې ویلي د فاټل اساسو سره مشورې مکمل کړې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په ناڅاپي سفر دغه هیواد ته رسیدلی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ نن د شام په اړه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو غونډه کیږي. تفصیل: د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړي زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټې غړي بوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به په اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مواخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاهد حامد داونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو د اوسنو انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې یو چارواکي محمد رضوان ننصار مشال ریډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شوو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړې شوې ده. پر لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقهییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دی. د کوټې خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالې کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د خاروالې بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامی له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي. کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال د سرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لاس نه دی ویلي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د افغانستان په ناڅاپي سفر دغه هیوا ته رسیدلې دي. د سفر پر مهال به نوموړي له امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو سره ویني. افغانستان ته د نوموړي نننې سفر په داسې وخت مخې ته راځي چې دغه هیواد له امنیتي مسلو سره مخامخ دی. په روان کال کې طالبانو د لا زیاتو بریدونو په کولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته د تیر کار پرتله زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. روانونه د امریکا کانګرس ته د رپورت وړاندې کولو په وخت هیواد دفاع وزارت پینټاګون ویلیو چې د روان کال د شروع نه تر نومبر میاشت پورې د تیر کال هم د دغه مودې پرتله په کابل کې پر مهمو شخصیتونو بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. ولسمشر باراک اوباما په اکتوبر میاشت کې ویلیو چې په افغانستان کې د امریکا پوځي معاملې موده زیاتوي چې د 2018 کال پورې بالته د هیواد 9870 موجود وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی سرچینو په نخښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې په 15مه په ماسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی چې له اسلامي دولت او یا له القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی چې د خلکو تختونو په سر دي د ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد پخوانو قراردادونو په سم ډول پر نام لیکېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری په مشرۍ کې نن د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل غونډه کیږي. دغه غونډه په شام کې سلور کلنې کورنۍ جګړه د ختمولو په مقصد د مهمو هڅو برخه ده. د امریکا بارنو چارو وزارت وایان جان کری ویلي نن غرمه د کیدونکو غونډې وړاندې به جان کری د شام د مرستې نړیوالې ډلې یوې غونډې کوربتوب کوي چې دا ډول په شام کې د ډزبندې او سیاسي مذاکراتو لپاره ملاتړ حاصل شي. کری روانونه وروسته هم تللی و هلته له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی و چې دا ډول د ملګرو ملتونو غونډې ته هوار کړل شي. پوتین د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی. ترکی وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د سیلوپی او سیزر نومې خارګوټو خواوشه د دریو ورځنیو نښتو پر مهال 450 کورد وسلوال وژلي دي. د هیواد سرکاري خبري ایجنسۍ انادولو نن ویلي دي چې امنیتي ځواکونه په دغه خارګوټو کې د کوردستان ورکس پارټۍ سره تعلق لرونکو وسلوالو پسې وو. دغه ښارونه د شام او عراق له پولو سره نږدې دي. په دغو خارګوټو کې له یوې کاروای مخکې د دسمبر په 14 کرفیو یا ګرز بندیزو لګول شو. میډیا وایي په دغه کاروایی کې 100,000 پولیسو او ځواکونو برخه اخیستې وه. د روان کال په جولای میاشت کې د کوردانو د تنظیم او د ترکی د حکومت ترمنځ وکلنې اور بند ماچو چې ورسره هغه شخړه یو ورځ بیا بحال شوه چې په تیرو دریو لسیزو کې پکې تر 30,000 زیات کسان وژل شوي وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنې خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا پخپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسي حکومت هڅې ټکنې کړي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې خواوشه 1400 روسو او بهرنو خبریالانو ته د وینا په وخت پوتین تېره میاشت د روسي الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد سخته ژبه وکاروله او ورباندې تنقید وکړ. پوتین وویل روس له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانونه د امریکا لپاره نو چارو وزیر جان کری سره د خبرې خای چې واشنگتن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ لاړ شي چې اوازې له ګډو هڅو سره واردې شي. د اتر د مال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنځو به یو د موسم حال له سیرا ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یوه یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.60 روپۍ او په 28.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.90 روپۍ او په 29.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه میرزاده او سراج ظهیر وړاندې کول. د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټي وایي د قبایلو له پارلماني استازو سره یې مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکري جنگوي ډلې د شپږو غړو نیولو ادعا کړې ده. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً حکومت ته ور واپس کړی دی.
که په یو هفته کې دی نه کړ واپس اسمبلی رابوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چوم دی زه په عدالت کې سر ګورم.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې نېشنل اکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاور کی.
په پېښور کې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
په پښتو کې چې موږ وایو نو خو موږ خپل ژبه ده، ځکه هغه زموږ لپاره ډېره زیات اسانه، موږ پرې پوهېږم. نو په انګلیش کې هغه په موږ وایو نو موږ پرې بل پوهېږو، موږ پرې داسې خو نه پوهېږو کنه.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد عامد وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره سلام مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي، خو د داونه ویل چې دوی به هلته کله ځي. ګلایاز په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندګانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه منافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مواخسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصیلات شریک نه کړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپلو وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې تیره میاشت جوړه کړل شوې وه او د دسمبر په لسمه نیټې د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یوه بله غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه
گورنر سکم نے مطلب وہ پولیٹیکل انتظامیہ تا خبر کبھی چیرا خپل خلق بور او باسی نہ دا مونږ دشي نه مانو وای کی فیصله دا واش ونه تنا خپل هلکی ایمینی سینیٹر وان ته موجود دی او چې څومره څومره والی مطلب ځوانان رو والی مطلب مشران رو والی سیول سوسایټی ولا رو والی ملکان رو والی او چې کله مطلب ایمینی سینیٹر وی دی کی ار
ساجد حسین توری ویل چې ځینی عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99 فیصد قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. کسوم د قبایلي سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول دا بہرحال وزیران دی دا وزیر اعظم صاحب دا دا اعتماد خلق تھی نو خو زمونگ ریزرویشن دا دی چه که دوی ملاقاتونا او مغا دا پولٹیکل پترو دا ملکانانو سرا دا مراتی افتا طبقی سرا کوی نو آغا خو بیا بدلون نشو آخو بیا هم دا غشوا چه گورنر پولٹیکل سا غواری مغا بایی مونگ دا وو چه هر چه بدلون را ولی هر چه سیستم را ولی آغا دا فاتا دا خلکو نتا پوسو که لکه دوی غط خبری دی یوا دادا چې فاټه دې بلا صبح جوړ شي بلا دادا چې فاټه دې و خیبر پښتونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پښتنه وکړي او کچاري خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري.
ګل ایازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی د نافذ ناقانون ګرځول سوې ډلې لشکر جنگوي د ځینو غړو نیولو ادعا کړې ده. د پولیس چارواکي وایي چې له دې کسانو څخه یو شمېر بارودي مواد هم نیولې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري. د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکري جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوی د ضلع جنگ، هدایت الله عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاودې دن کی مواد وسلہ او په ترهګری کې استعمالی دن کې سامان برآمد شوه دی. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړی زیاته کړه
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی بالکل ہے پکڑے ہوئے ہم نے پھر
دی وای د ترهګری د مخنیوي ادارې پولیسو دو لشکر جنگوی کسان نیولې دي او موږ د دوی پر ضد مقدمه هم درج کړی. د ذکر دا لشکر جنگوی د پرویز مشرف په دورې حکومت کې ترهګر ډله ګرځولې شوې وا او په دغه تور کې په دوی بندیز لگولې شوې وو. دا دې هم یادې وی د پولیسو په وینا چې د لشکري جنگوي مشر ملک اساق تر روان کال د جولای په میاشت کې د پنجاب په مظفرګړ سیمه کې د دوو زامنو سره په پولیسو مقابله کې وجلې شوې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وفاقی داخله چارو وزیر وای چې په روانو دو دریو میاشتو کې به یو مشترکه استخباراتي ډایریکټریټ خپل کار پیل کړي. چودري نثار په وینا چې استخباراتي معلومات په بنیاد د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي سوی دی او هم دغه وجه ده چې ترهګریزو پیښو کې کموالی راغلی دی. د دې په اړه نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د داخله چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان په وینا چې په دې ډایریکټریټ کار شروع شوی دی او فنډ والا هم مختص شوی دی. چودھری نثار علی خان په وینا چې د دې حکومتي دور کې تر اوسه پورې صوبایي حکومتونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د 2.5 نسیات د خفیه رپورټونو تبادله شوې ده او دا شان 900 رپورټونه هم شریک شوي دي. د سبب بنیاد چې کاروایانی شوي دي او د ترهګرۍ منصوبې یې ناکامه جوړې کړې دي. دی وایي
انټیلیجنس ایجنسیز کی تقریبا پچھلے سال
د استخباراتي ادارو د 2.5 کال رپورټ کا عزت تاسو مخ تکیدم نو د 2.5 نزیات خفیه رپورټونه شریکلې شوې دي. یو مشترکه استخباراتي ډایریکټریټ زمونږ خواهش وو، په هغه کار شروع شوی دی. د هغې لپاره رقم هم مختص شوی او را روانو دوه درې میاشتو کې مشترکه ډایریکټریټ به یو حقیقت وي.
جوائنټ انټیلیجنس ډایریکټریټ ویل بی ا ریالټی.
د داخله چارو وفاقی وزیر په وینا چې په دوه صوبو کې د اپوزیشن حکومتونو باوجود هم د صوبو او د امنیتي ادارو ترمنځ رابطو او د معلوماتو د تبادلې سلسله مثبته ده. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي دا یو ښه ګام دی، خو دا د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې څنګه فعال کردار لوبولی شي دا به وخت ښایي.
تاسو پته وه چې زموږ حکومتونو کې دغه عزم هم نو، دغه بصیرت هم پکې نو چې داسې یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده چې کوم ځای کې څومره معلومات راځي د مختلف استخباراتي ادارونو په یو ځای باندې شامل شي او بیا یو مربوط اکشن پلان جوړ شي دا سمه چې معلومات راځي هغه په بیس باندې. نو ضرورت خو مخکې حکومتونو کې زما په خبره کپاسټي نشته دی، دغې عزم نو دغې وجه باندې چې کوم دی نه پاتې وو. دا ښه کار دی چې اوس د حکومت خو شروع کم از کم یو شوی واچوله، دا به ورو بیا ښه کېږي.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په وینا چې د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې بمی چاودنو کې کمی شوی دی، خو لا اوس هم د ترهګرۍ خلاف جنگ نه دی ختم. وسلوال د هر یوې موقع په لټون کې وي، باید چې موږ هر وخت خپل ځان تیار وساتو.
رابی اکرم خان و د کوټي ښاروال ډاکټر قیم الله د احتجاج په توګه د ښاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړی ده. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره غږیدلی او لاغه څخه د مرکې په فایل کې پښتلې دي چې د بودیجه د واپس کولو وجوهات څه وو.
مجھے کی بنیادی وجہ دا ہے چھ دا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کری دی، پخپل اسپیشلسٹان پاس کری دی، بیا ڈویژنل کوارڈینیٹیو کمیٹی کمشنر دا پاس کری دی، دا چھ مر روز مر دخپل ضرورت مطابق دا آمدن مطابق جوڑ کری دی.
تو لہ چھ مر او دا بجٹ چھ تاسو پاس کر؟
200 کروڑ ایونی میں میشک ایش رو اٹھال مٹو لے کاوی پت سے مشکل چھ مر بیا دا بجٹ جنا دا غیق چرال دے دو آتیا کروڑ اکٹ کری چھ کم شای با مر سٹریٹ لائٹ لگاوی یا بم صفائی کولا یا بند صفائی دپار لیبر اخسل یا بم شاغه گت کٹ کری دی ولی وای دفا نمبر 94 مشتی دفا نمبر 94 وکتل پاک دال کری دی چې په ساده میجارټی کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول دی ولی چې د خلکو په نس کې درد دی د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم یا نسته
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه نو دا څوک دی؟ دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو هغه خوستاسو د ګوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر صاحب
تر وزیر نن نور ډیر بلاوی ناشته
نو د تاسو ګوندې تاسو حکومت تاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي
او زما په دې موکه مکه زما مېر ناش دی مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي له
وزیر صاحب سره ما خبرې کړې وزیر صاحب ول چې دا چونګې دا د سیکرټر کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر یو وزیر هم په قانون نه دی خبر دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دا دې چې بس پلان شي باندې ویل کی وز وزیر په دا نه خبر دا هر سیکرټری سره دون پلان دی پرتی دی د فایلو د لشل کار په دې کې اډینس هم پکښه دی، ایکټ هم پکښه دی، آئین هم پکښه دی، ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی. د سیکرټری کا خوښه خپل نه فایل راکښ کی تا دې مخ ته نه نه بغوځ د پنځل سکا د مخ بل کم چر د سیکرټری خو دا وزیر اگر نه چاوي ها کده وزیر د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا اسانه
نو معنا صبح یا حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی
دا کوئی جواب نه
لري هیڅ کولای
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لای هي عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجه مو سره پاس کا کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی را بوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زه خپل چوم دی دی زه به بیا په عدالت کې سر ګور
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړو چې زموږ د همکار خدای نور ناصر پښتنه ته ځوابونه ویل خو د هغه د دې تورونو پاړه تر اوسه حکومت سند ویلي چې ګواکله دوی رشوت غوښتل کېږي تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نامه یو تګلاره جوړه کړه که څه هم د دې تګلارې شل نقطې زیاتره د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد وې خو په هیواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلاره اوس سیاسي سوې ده او د سیاسي موخو لپاره استعمالېږي احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسی ورکړي نو بلخوا یې د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په موخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کېږي په کراچی کې د متحده قومي مومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه چې هغه دا خبره لیک آؤٹ کړی و چې ون تھرډ ایریا چې کوم د کراچی چې کوم سبب ایریا دا هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشن کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کارواینه چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانه دي
پر متحده قومي مومنټ سربیره د سنسوبې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر زائے کے دواک ناوڑا استعمال اکڑی کہ آغا سیاستوال وی یا کدہ یو ادارے مشر وی آغا تا اس کل عددے اجازت نشور کولے پاکستان کے دا حالاتو خرابے دو یولو یو وجہ دادا چی یو ادارے دا بل ادارے پواک او دائرہ کے لاس مہنہ کڑی او داغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندوی نو حالات پا پخپل خشی
میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورنه رد کړی دي خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جديوي نو پر کراچی سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
راسل خو اتنا کوم خلکو چې دا هر تکړی په کراچی کې چې دا کوم معاملات خراب کړی په ټول ملک کې کوم دا او باو ته فوکس وشي دوی په خپل ځای غا ټول امپلیمنټیشن په اړه سره ټول معاملات چې کوم دي نه غي دغه یو څه فضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کارګر دل پکارو الته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي په نوم صدا چې د شي سمون ته د غنخکاری خبر مرغي صدغه مرغي جنو دا به ظاهر ټول د غنخکاری کې د ټول فوکس پسند باندې
د سنسوبای حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مده د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وایي چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده
کراچی عوام په خصوص د سوال کوي چې کله په کراچی خار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصي ورکوله او اوس چې ملم امن دی نو هغه توصي نه ورکوي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دی بورد توصي ورکوله او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغه کې خنډونه اچي
د نېشنل اکشن پلان په مت کې د مشکوک وسوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنون کې په دې نظر دی چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې سته احمد شاه اعظم یو د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د نوي صنعتي پالیسي منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولای سي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالي مراعاتو اعلان هم کړی دی. غلام غوث پرې رپورټ لري.
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو، صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغې ته مونږ انسینټیوز نه ورکوو؟ ډېر زبردست انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړی شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې دپاره د هغې چې مارک اپ کمی که هغه 7% 8% 10% نو 5% به په هغې کې صوبایي حکومت ورکوي، د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکوي. چې کومه انډسټري په لومړي ځل باندې لګي هغې دپاره 25% ډسکاؤنټ دی، 25% ډسکاؤنټ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینري امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې څونه کرایه د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت، به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین دپاره زنانو دپاره چې څوک کاروبار کول غواړي او هغې ته د پیسو کمی هغې ته به 30 لاکھ روپے پورې هغې سره به انویسټمنټ کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شاهنام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پرتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کی ایبٹ آباد او پیخبر دے، کیٹیگری بی کی بیا مردان، چار سدان، اوخار، سوابے، دا شانتی اڈی، خان داس ضلعی دیا دی لوور پاگے دویم نمبر دیو، کیٹیگری سی کی بیا تورغر، دیر اپر، چترال، ٹانگ، کرک، دا غزیون دیا دا سی نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کئی نا چکم ڈاکٹران تو مخ کے 10,000 اور 15,000 روپے انسینٹیو ملاوے دو آغد شپیتو زرو نوالا تر 1,40,000 روپے پورے ہو رسے دو امک وارڈ
د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ په پېښور کې د پریس کلب مخې ته ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د پښتو ژبې کې د تعلیم غوښتنه کړې ده. په دې مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د وزارت پر یو شمېر پریکړو هم نیوکې شوې دي چې تعلیم په انګریزي ژبه کې اړول غواړي. له ځلاند یوسفزي به په دې اړه معلومات واورو.
دا پیښور کې د ماشومانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې د تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو غوښتنه کوي. مظاهره کې ګډون لرونکي د ووم جماعت زده کوونکي منیبا مشال رډیو ته وویل چې دیتا پښتو ژبه کې زده کړې ترلاسه کول له نورو ژبو زیات آسان دي. د نهم جماعت یو زده کوونکی زرا خان وایي چې یوازې زده کوونکو ته نه بلکې استادانو ته هم په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول آسان وي.
انگریزی کی کون تعلیم پکار دے انگریزی سمنا پارا خوب گورو نمنگا پختو کی خوب گور داخلہ چمگا انگریزی کی خوب گورو سائنسدانہ نہیں کرنا چی خوب پکم جب کی گوری آگا چاہو پکار چی پاشم نہ اور کی متاس منگا پکار چی پکم خوب منگا گور پکم جب کی پکار دے منگلا جب کی تک زکڑا را کی.
ڈاکٹر خان تحریک مشر عابد منیر خان وائی چی دوی دا مظاہرو هدف لسکولونو دا انگریزی جب مضمون ختم اول ندی زکا چی انگریزی جب از دا کول دا وقت ضرورت دے.
منگا داوی چی کدے وقت کس لوگ پختنو تا وی چی تب انگریزی نزد کئی نو منگا داوی چی دا پختنو خیر دی. انگریزی جب بس دکو خام خواہ بس دکو خو فرق کول پکار دی چی انگریزی جب زکول او انگریزی جب کے سبق زکول دا دو جدا جدا خبری دی.
خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوهه ورکوم، هغه که زه په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په تور وښایي.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به په ټوله صوبه کې تعلیمي نظام په انګریزي ژبه بدلوي، چې تر مخه یې په روان تعلیمي کال کې د اول جماعت زده کړې په انګریزي ژبه بدلې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 سوې. له ملیحا امیرزاده څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړي زاید احمد وايي دغو سیمو راتلونکي د آئیني او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو لپاره مني استازو سره مشورې مکمل کړي دي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ته د کمیټې غړي بوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به په اصلاحاتو خبرې اترې کوي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگي وسله والې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو تردرې مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنگي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د کوټي خاروال ډاکټر کلیم الله وايي د خاروالیا کلنی بجټ یې احتجاجي صوبایي حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي 13 ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د خاروالیا بودیجا صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه، خو د دې باوجود انتظامیه له 2.2 کروڑ روپۍ ګرځولي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر افغانستان ته په ناڅاپي سفر د غیوات ته رسیدلی. د سفر پر مهال به نوموړي له امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو سره ویني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسله ډلې د مالي سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد رواني میاشتې په 15 په ماسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر او روسي ولسمشر تر لیدنې وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مشرۍ کې نن د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه کیږي. دغه غونډه په شام کې 4 کلنۍ کورنۍ جګړه د ختمولو په مقصد د مهمو حساسو برخه ده. ترکیه وايي امنیتي ځواکونو د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د سلوپی او سیز نومي خارګوټو خواوشا د ډېرو ورځو نه خطو پر مهال 450 کورد وسلوال وژلي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبرې غونډې په کارولو خپل هیوادوالو ته باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپل حالت ودرېږي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. ملیحا میرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. او سم تاسو ته د یارانو مشال اونیزه خبرونه په تکراری توګه خبرو. کوربه یا نجیب عامر دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر.
د یارانو مشال.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د یارانو مشال خبرونه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. نن د یارانو مشال خبرونه کې په افغانستان کې د یوې نوې ورځپاڼې کابل پوسټ د چارواکو سره خبرې کوو، او په ځمن کې د دې خبرې د روښانه کولو هڅه کوو چې په افغانستان کې د ورځپاڼو د خپرېدو وضعیت څنګه دی او د ورځپاڼه لیکونکو ستونزې څه دي. میلمانه مو د کابل پوسټ ورځپاڼې 2 تنه کارکوونکي دي، محبوب شاه محبوب چې د یادې ورسپانې مسول مدیر، او اکمل ظاهر چې په همدغه ورسپانه کې کار کوي او د خبریالانو مسول دی. دواړو ملمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. محبوب صاحب زما غږورې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام عامر صاحب، زم سلام او نیکی هلی تاسی ته تا او ساسی د رادیو له طریقه ټولو درنو اوریدونکو درنو مینوالو ته وایم. هیله مند یم چې دوی بروغ وي او د صحت په جامو به له تاسو سره یو ځای پټي.
کور موادان. اکمل ظاهر صاحب تاسو هم ستړي مشه.
ډېر مننه امیر صدام سلام دراډیو ټول اوریدونکو تاسو ټول امکارانو ته او څنګه موږ په مابوس کته مشر دې تاسو ټول سلامونه او نیکي لوم.
ډېر زیاته مننه قدرمنو ملوانو ګران اوریدونکو، کتا سو په دې واس کې برخه خستل غواړی تاسو ته د افغانستان د رسنیو پاړه یا چاپی رسنیو پاړه څه پښتنه ذهن کې وي، د مشال ریډیو فیسبوک ته سر ورخکاره کړئ. په تبصرو کې تاسو خپل کمنټ پرې دی، هغه به هم د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ګرانو ملمنو مخې تک دو ستاسو پوښتنې به جوابوي. محبوب صاحب، د کابل پوسټ له پیله څو ورځې اوړي رنګ او روغن او صحافت ته چې سړی د دې اخبار ګوري نو ظاهره خبر ده زړه پې بایلي خوښیږي. اول خو ورته مبارکي وایو، که بیا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابل پوسټ کیسه څه ده او د نورو ورځپاڼو سره توپیر څه ده؟
ډیر مننه بیا مننه چې زموږ د ورسپانې ستاینه دی وکړه او پرنګ روغان او همدارنګ په مطالبه یې ودیویل چې خلک نومې یا پرتمه یې شوی بیا هم کور ودان تشکر. او موږ خو کابل پوسټ ورسپانه تقریبا د راتلونکي د تیرې شنبې نه په خبرونو پیل کړی دی او تقریبا پنځه ګڼې تر اوسه پورې چاپ شوي دي. موږ چې کابل پوسټ چاپ کړل او د کابل پوسټ د چاپ کېدا هوډ مو کو، لامل یو دا و چې په افغانستان کې د سمه ده چې چاپي رسنۍ به وي او چاپي خبرونو په خبرونو کار کوو دلته به چاپي دي، مګر یوې داسې ورځپاڼې ته اړتیا وه چې هغه دي د هیواد په بیلابیلو مسایلو باندې تحقیقي راپورونه ولري، تحلیلونه پرې ولري، تبصرې پرې ولري. له بده مرغه دا سی ډیری یعنی کمی رسنۍ ویدل ته چې البته د چاپی رسنۍ په لړ کې چې هغه دی تحقیق کوي، تحلیلي راپورونه دی وړاندې کوي، تبصرې دی کوي، دا ډیری کمی وی. مګر په کمی لحاظ باندې رښتیا هم رسنۍ وی چاپی خبرونه وی، مګر ریواز یغه کټو پیس د اژانسونو یا د نورو ویب سایټونو خبرونه و ماغه زړه تحلیلونه و زړه خبرونه و داسې مسایلو ته به پام کوو چې هغه تر ډیره پورې زاړه وو یا یې موږ ته ګټه نه وه. نو موږ هم په همدې فکر باندې هوډ وکړ چې کابل پوسټ په چاپو او دغه ورځپاڼه به د نورو ورځپاڼو سره یو جوت تغییر لري، او تغییر به دا وي چې موږ ډیر فوکس تحقیقي راپورونو ته ورکوو، تحلیلونو ته ورکوو، تبصرو ته ورکوو. یعنی موږ دغه د ورځې هغه کوم خبرونه چې دلته په افغانستان کې یا کومې پیښې چې کیږي، دغه د پیښو تر شا کوم ټکی او د پردې تر شا چې کوم څه دي، کوشش
کوو چې
د دغه معلومولو هڅه کوو، خو البته ملي ګټو ته په ژمنتیا سره. ملي ګټو خلک یو او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې
مننه تاسو ته. بیا هم راځو اکمل ظاهر صاحب ته ورځو. اکمل ظاهر صاحب، په افغانستان کې په ورځپاڼو کې چې لیدل کېږي پر حکومت انتقادونه زیات وي، د جنگ خبرونه زیات وي، ستاسو د اخبار ځینې ګڼې چې مخې ته راغلي ما چې تر څو لیدل، تاسو کوشش کړی چې په دې هیواد کې چې کومې مثبتې پیښې مخې ته راځي هغې ته کتنه وکړئ. خدا سی ښکاری لکه اکمل ظاهر صاحب سره چې زمونږ غاړي کش کېدلې وي، خو هغه سره به بیا اړي کټینګ کو. خو د همدې ورسپانې مسول مدیر محبوب شاه محبوب صاحب را سره د همدا پښتنه به دوی ته وړاندې کو. تاسو ویلې چې ملي ګټې په پام کې نه صاحب محبوب صاحب، او د ورسپانې د غزنی غنې چې مخې ته راغلي ما چې تر سو دغه ورسپانې کتلې، مثبت خبرونه پکې زیاتې پاول ځل ما وکتل چې دومره مثبت کارونه هم په افغانستان کې تر سره کیږي. نور خو که انلاین زی سړی یا تلویزیون ته ورځي یا رادیو ته، په حکومت انتقادونه هم زیات وي او منفي خبرونه زیات وي. تاسو دې طرف ته څنګه پام شو؟
او مننه. په رښتیا هم زمونږ افغاني ټولنه کې اوس عامه روان چې دی معمولا د منفي ګرایي خواته تللی دی، او لامل یې هم رسنۍ دي. کله چې د رسنیو هغه لوری مثبت خوا وي، نو خامخا زموږ د ټولنې په ټولو افرادو او په عامه روان باندې اثر ښیندي، او که چېرته لوری منفي وي نو بیا منفي اغیزه پرې ښیندلی شي. کابل پوسټ چې نشرات کوي، زمونږ د نشراتو یو هدف دا دی چې مونږ به هڅه کوو چې د عامه ذهنیت لپاره مثبت لوری وټاکو، او داسې مثبت لوری چې دا نور رسنیو نه دی ټاکلې. له بده مرغه په افغانستان کې رسنۍ شته، لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړل، ما یې مخکې یادونه وکړه چې هم تصویري هم غږیز هم چاپي، مګر کټولې ګورو که هر ماخام موږ د تلویزیون خبر ګورو که یو ډیر مهم کار شوی وي، هغه خبر به ډیر روز ته راځي، مګر یو ډیر داسې خبر به راخلي چې هغه دې زمونږ هغه امر روان منفي خواته بوزي، هغه دې د بلوټن په سر کې راولي. مګر موږ کوشش دا وکړو چې موږ به د افغانستان د ملي ګټو ته په پام کې نیولو سره د ټولنې امر روان لپاره به مثبت لوری ټاکو، او زمونږ کار د داسمونږ هڅه د داسمونږ اراده ده چې موږ به لوری مثبت ټاکو، او هغه خبرونه به هم هغه خبرونه ته اول ځای ورکوو چې هغه زمونږ د ټولنې په ګټه وي، او هغه ستونزې هغه مشکلات چې په دغه جنگ ځپلې ټولنه کې دي دا برابر سیره کوو. نه داسې چې مثلا یو کس وژل شوی دی او زه هغه د یو کس د وژل کېدو دا سمه ده، موږ لپاره دا خبر ډیر مهم ده، ځکه یو کس وژل کېږي، د یو کس وژنه دا په رښتیا هم د خفګان مسله ده، د خفګان وړ مسله ده. مګر داسې نو کوو چې مونږ د ټول خبرونه زمونږ ټول تحلیلونه دي د حکومت یا زمونږ د ملي ګټو په خلاف وي، او یا دې داسې چې مونږ د تل منفي خواته زور کوو، کوشش دې کوو چې منفي خبرونه راواخلو تر څو زمونږ رسنۍ څوک وپېژني. نه، مونږ به هڅه کوو چې مثبت لوری ټاکو، او د مثبت لوری په ټاکلو سره به زمونږ رسنۍ، زمونږ کابل پوسټ په ټول افغانستان کې، او هڅه به کوو چې د هېواد بهر هم
مننه محبوب شاه محبوب صاحب. اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ. نن په افغانستان کې د ورځپاڼو پر وضعیت او د خبریالانو په مسولیت باندې خبرې کوو. میلمانه مو د کابل پوسټ ورځپاڼې مسول مدیر محبوب شاه محبوب هم دی، ورځپاڼې د خبریالانو مسول اکمل ظاهر صاحب دی. د اکمل ظاهر صاحب سره د اړیکو په ټینګولو کې زموږ ستونزې دي، د دوی اواز صفه موږ ته نه رارسي. موږ کوشش کوو چې د هغوی سره په بله شمېره باندې اړیکه ټینګه کړو، تر هغې د محبوب صاحب سره خپلو پوښتنو ته دوام ورکړو. محبوب صاحب، کابل پوسټ په داسې وخت کې په نشریاتو پیل کړی چې عامه ذهن په افغانستان کې دا دی چې خلک فکر کوي چې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، او ډېرې رسنۍ ښایي له نشریاتو یا له خپرېدو ودرېږي، که هغه چاپي رسنۍ دي که الکترونیکي رسنۍ دي. او تاسو په داسې وخت کې یو ورځپاڼه پیل کړله، نو مالی سرچینې به مو هم ورته سنجولې وي. په افغانستان کې د یوې ورځپاڼې کامیاب چلول به ډېر ستونزمن کار وي. تاسو دې هر څه ته تیار یې؟
او مننه. یعنی ما کولای شول چې د ورځپاڼه دوه کاله وړاندې په نشراتو باندې پیل وکړي، یا درې کاله وړاندې ما هڅه کوله چې ورځپاڼه دې شروع کړم، مګر د اوس مې چې پیل کړ دا ښایي زما د قصد او ارادې پورې اړه ولري. او ما هڅه هم دا کوله چې زه باید زما رسنۍ باید په داسې وخت کې نشرات شروع کړي چې هغه رسنۍ چې پردي پالې وي، هغه رسنۍ چې د نورو ځینو بنسټونو یا د ځینو هغه مشخصو کړیو له لورې تمویلېدي او پیسې ورته ورکول کېدي، هغه وتړل شي، او له هغه وروسته د زما رسنۍ په کار باندې پیل وکړي. په رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس موږ ګورو یو شمېر اف ایم راډیوګانې بندې شوې، یو شمېر ورځپاڼې بندې شوې، یو شمېر یعنی ډېرې مهمې رسنۍ وي چې دلته په دغه ټولنه کې ځان لپاره یو نوم پیدا کړی، مګر د مالی امکاناتو د نشتون نه هغه ودرېدي. او لامل دا و چې دوی تل د بل چا په مټ باندې تکیه کړې وه، مګر برعکس د بل چا په مټ تکیه نه کوو، مونږ یوازې په خپل مټ تکیه کوو. او مونږ زه فکر کوم زه چې کله کله دفتر کې همکارانو دوی سره ناست یم خبرې کوو، کابل کې به تر ټولو یعنی یوازینی به همدغه کابل پوسټ وي چې ډېر کم امکانات لري، او په ډیرو کمو امکاناتو سره مونږ کوشش کوو چې ښه نشرات وړاندې کوو. او زمونږ فکر هم دا دی چې مونږ ډیر د مادیاتو طرفدار نه یو، مونږ د معنویاتو طرفدار یو. زمونږ هڅه دا ده چې مونږ معنویات ترلاسه کړو، او دغه ټولنه دغه بدبختۍ خواته چې روانه ده له دې وژغورو، او دغه عامه ذهنیت چې دغه رواني ثبات له منځه تللی، کوشش کوو چې دغه رواني ثبات وساتو.
زمونږ دویم میلما اکمل ظاهر صاحب هم د زمونږ اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اکمل ظاهر صاحب، یو ور بیا درته په خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو د خبریالانو مسؤول یې، نو که دا راته وایي چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې خبریالان لرئ او شمېره یې څومره ده؟
مننه زرم دا تاسو ټول اوریدونکو سلام باندې کوم.
وعلیکم السلام.
کابل پوسټ پوسټ مې د خبرې وکړلې. موږ اوس ما پاکستان د افغانستان په جنوب کې خبریالان لري، چې هغوی د ځین خبریال لري، دا سنر لغمان نورستان دغه ساحي سره کور کوي. پکتیا کې هم پکتیا پکتیا لوګر او ټول سیمه دغه کور کوي سره. اوس ما د جنوب په سطح باندې خبریالان لرو. همدارنګه په تحدي کې مرکز کې دا بریډ د دری د برخې او بریډ په خپله برخې خبریالان لرو. موږ لري کار
مننه ظاهر صاحب. اوریدونکو داغوی د ټلیفون لیکه یو څه کمزوري ده، زموږ معذرت قبول کړئ. موږ به بیا مسکو، زموږ تخنیکی همکار مسکین یار صاحب باسو کی چې د دوی आवाज ک نورم په صفاتو غمنګ تر ورسی. خو اوریدونکو تاسو اوریدئ چې اکمل ظاهر صاحب ول چې د افغانستان په اکثرو برخو کې دوی خبریالان لري، او دغه خبریالانو د راپورونو پر اساس دوی ورسپنه کې معلومات خپروي. محبوب شاه محبوب صاحب، د خبر سرچینې مو یوازې خپل خبریالان دي؟
مننه یوازي یعنی حتمی دانه ده چې ټول خبرونه د زمونږ خبريالان مونږ تراکی زه یو خبره بلم ور اضافه کول غواړم اغدا چې مونږ په پیښور کې د کابل پوسټ یو نمائنده لرو همدارنګ په واشنگتن کې چې د امریکا په واشنگتن کې هم مونږ یو خبريالان هلته لرو او همدارس د نړۍ له بیلا بیلو هیوادونو نه زمونږ سره ځینې مشران خبريالان ځینې سینیئر کسان غوی مونږ سره همکاري کوي مونږ ته بیلا بیل سوژې را کوي مونږ ته لیکنې کوي تحلیلونه کوي او همدارس د نړۍ په بیلا بیلو برخو کې چلته افغانان اوسیږي پښتانه اوسیږي د غوی په حالاتو ریپورټونه جوړي همدا اوس مونږ په د اروپا نه یو ډیر خراپور لار په دې تیرو غنو کې چې د الته د افغانانو په وضعیت باندې برابر شوی او همدارس مونږ په پیښور کې زمونږ خبريال یو ډیر ښه تحقیق راپور برابر کړو د افغان مهاجرو په ستونزو مشکلاتو باندې لکه پر علاوه مونږ هڅه دا نه کوو چې اواز د زمونږ ډیر فوکس په خپل خبريالانو وي او د خبريال لدی هر ورځ هغه څه واخلو چې ورځنۍ پیښي وي زمونږ خبريالانو هڅه دا کوي چې هغوی ډیر د ورځنۍ پیښو ته پاتې نشي زمونږ کوشش دی چې مونږ کچیرته ورځنۍ پیښم راخلو باید په تحقیقي بڼه راوخلو څېړنه پیل کړو
د خوشو تاسو خبريالان راپورونه درکې د دې ترڅنګ تاسو ویل چې د نړۍ په زنو برخو کې همدارنګ په افغانستان کې لیکوالان په افتخاری توګه هم تاسو ته لیکنې کوي بل پښتنه مې که اکمل صاحب را سره وي هغه نه په وکوچه چارواکي سمره معلومات ورکولو کې سخی دي اکمل صاحب
مننه امیر صاحب چارواکي خو موږ په افغانستان کې ډیر کله رسنۍ د کارکونکو یا د خبر اعلانو ډیر کله مخکې هغه مخکې چې په تاسو ژورنالیزم کې کار کوي هغه څه میدان تھا هدف هم استفاده د خلکو ته خدمت ده هم دغه عامل د تروسه موږ د خاص سره نیو مشکل ان شاء الله
ډیر مننه اکمل ظاهر صاحب اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام او په افغانستان کې د ورسپانو په وضعیت او د خبريالانو په مسولیت باندې خبرې کوو ملمانه مو د کابل پوسټ ورسپانې مسول مدیر محبوب شاه محبوب صاحب او د همدی ورسپانې د خبريالانو د سانګې مشر او مسول اکمل ظاهر صاحب دی محبوب شاه صاحب تاسو کابل پوسټ ورسپانه په لکه څنګه چې عموما په افغانستان کې ورسپانې په دوه ژبو خبريږي په فارسي او په پښتو کې نشریات کوي انډول مو څنګه ساتلې په ورسپانه کې
مننه تر اوسه پورې چې زمونږه له تیر شنبه را په دې خو نشرات پیل شوې دي ماشاالله زمونږه انډول ډیر ښه دی یعنی داسې بیخي 50-50% نشي کېدای چې 50% د پښتو شي 50% د دری شي
بله
خو کله داسې کېږي چې مثلا 50-50% دری شي کله داسې کېږي چې 50-50% یا 50% پښتو شي مثلا هر ورځ مونږ کوشش کوو چې یو ورځ سر مقاله په دری لیکو یو ورځ سر مقاله په پښتو لیکو همدارنګ کله که زمونږ سر مقاله په پښتو ژبه نو بیا زمونږ ټاپ سټوري چې هغه بیا په دری ژبه یا که سر مقاله زمونږ په دری ژبه نو ټاپ سټوري په پښتو کوو
یا اوریدونکو ته رفتم زو اوریدونکو تاسو پیغامونه موږ ته فیسبوک پانه باندې را رسیدلې دي محمد جواد د محمدین جواد د لغمان نه د فیسبوک په پانه پښتنه پرخه ده او یول به ویم چې په افغانستان کې د ورسپانو د ویش پروسه د په وینا د هټ تر کچې زیاته کمزورې ده په وخت هیڅ کله نه رسیدي دی وی تر لستون کوزه په خپل او د ژورنالیزم د سانګې د سلورم کال ماسلم په افغان او په لغمان او ننګرهار کې وې نشم کولای چې د ورځې تازه خبر هر ورځ تر لاسه کم نو زمونږ غوښتنه وې دا چې توزیع پروسه دې لګه چټک شي او په لغمان کې کنومندګي نه لري نو وې چې دغلت هم د غورس پنې راوستو نو د دې ملګری پښتنه خو هم پرځای پښتنه د اخبار چې چاپ کیږي باید خلکو ته ورسیږي نو د توزیع یا د ویش په سانګه کې تاسو سب په پام کې لره محبوب صاحب
مننه مونږ خو ویش تاسو کو چې هر سهار تقریبا 3 بجې زمونږ اخبار چاپي مو په اوس وخت کې 15000 غاڼې چاپو هر ورځ بیا یې تقریبا شاخوا 2500 غاڼې د کابل په 195 اکاونټونو کې تقسیمو چې وزارتونه دي مثلا مهمی بهرنی اداری دی رسنی دی غرفی دی چی اخبارونه پلوری بیلا بیل زینی دی دا د کابل لپاره د ویش سیستم دی ومدارنګ د ختیز لپاره یو بیل برخه لرو چی هر سهار څلور بجې کله چې یعنی یوازې دا نه چې کابل پوسټ غوي وړي د نیوز ایجنسی دا غوي د کابل چاپ څومره رسنې چې دا ټول ولایتونو ته رسېږي نو موږ هم دغه لمدیر چارې ګټه اخلو زموږ اخبار هر سهار څلور بجې راځي ختیځ ته په ننګرهار کې تقسیمېږي لغمان کې تقسیمېږي او همدارنګه په کونړ کې تقسیمېږي له بده مرغه نورستان ته موږ لاسرسی په دې نه لرو چې یو خو د لارې مشکل دی که لغمان نه د لغمان د لارې نه انتقالوو هم تقریبا څلور پنځه ساعته پکې لګېږي که د کونړ له لارې تېروو هم ځینې امنیتي ستونزې دي نو هلته نه رسېږي همدارنګه کندهار ته ځي بلخ ته ځي هرات تم زمونږ یو څو غاڼې ورسېدي مګر له بده مرغه هلته هم د ترانسپورټ ځینې ستونزې شته دی اوس که کندهار ته زمونږ ورسپاڼه ځي سهار وختي چې هر څو یعنی ډېر وختي حرکت وکړي نو هلته تقریبا دولس بجې یا یولس بجې دولس بجې دې ته رسېږي
ډېره زیاته مننه اکمل ظاهر صاحب ته ورځم د خبریالانو سره ډېر په تماس کې نو دا راته وایه ظاهر صاحب چې یو طرف ته د حکومت ورځپاڼې او رسنۍ دي چې د حکومت په ګټه نشریات کوي بل طرف دا نن خبر دی چې په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اف ایم راډیو غږ اورېدل شوی دی د دې په منځ کې آزاد اوسېدل څومره ګران کار دی ستاسو د خبریالانو خوندیتوب لپاره سمو په پام کې نیولی ستاسو خبریالان چې تاسو ته راپور درکوي په خپله څومره د خود سانسورۍ نه یا په ځان دغه فشار راوړي چې داسې څه ونه لیکي چې سبا د دوی شخصي ژوند ته یا د دوی ادارې دپاره څه مشکل پیدا شي
افغانستان کی خبر یعنی ڈی سخت کار دے گیا خبر یعنی دلتا ہر وقت پر خبر ان شاء اللہ ڈاٹا اسلامی دولت پنوم دردان راڈیو فعالیتی میں بھی پتا جانا ہم ان شاء اللہ جب ان کو راکین فوگر کے یو تحقید کو خور سے کی اسلامی دولت سنگا درہ پیدا سے نگرار کی مثلا کسی کی دولت لوٹو چاروا کو دولی سی جب جی دکھو گئی ترمن احباب کی
صحیح او په ګاونډیو هیوادونو کې یو ورځ پاڼه په لکونو تعداد کې هر ورځ چاپ کیږي او د ورځې 200 ایډیشن او باسي مثلا په سهار کې مغه ورځ پاڼه چاپ کیږي بیا په غرمه کې بیا په ماخام کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په زرګونو تعداد کې ستاسو اخبار چاپ کیږي د دې د لا زیاتولو لپاره یادره ته وایي چې په افغانستان کې څومره خلک ستاسو په خیال ورځپاڼه ګوري او اخیری ټارګټ تاسو ځان ته څه ټاکلی چې تر هغه حده پورې به خپل تیراژ رسوئ
مشکل خو دا دی چې دلته د ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې ویلي چې دلته د سواد کچه ټیټه ده او د ورځپاڼې لوستونکي کم دي زمونږ پلان دا دی چې په راتلونکي کې که خدای پاک توان راکه وسی راکه او د الله رضا و داسې کو چې په هر زون کې مونږ ځنګړې دفتر نیس مثلا په بلخ کې په هرات کې په کندهار کې په پکتیا کې په ختیځ کې ولته په ننګرهار کې مونږ او په کابل کې هر سهار چې مونږ ورسپانه چاپو په یو خو زمونږ د ورسپانه هغه عمومي مطالب دي دا په ټولو ورسپانه کې چاپ کیږي او یو د دغه سیمې په کچه باندې د البته دغه د څو ولایتونو یا د زون په کچه باندې مسایل دي نو کوم په هر سهار هماله په ننګرهار کې هم زمونږ ورسپانه چاپ کیږي چې ډیر مطالب به د ختیځ زون پورې اړوند وي مگر هغه عمومي مطالب چې زمونږ د ورسپانه دي هغه په دې کې چاپیږي همدارنګه په بلخ کې چاپیږي په هرات کې هم چاپیږي په کندهار کې هم چاپیږي په لوی پکتیا کې هم چاپیږي او په کابل کې هم چاپیږي دا زموږ هدف دی چې کوشش کوو چې ځان ورته ورسوو او ان شاء الله چې دې ته کله ور ورسېدو نو زموږ تیراژ بیا هغه وخت کې 15-20 زره ته رسیدلی شي.
اکمل ظاهر صاحب، په نړۍ کې اوس دا د چاپی اخبارونو بڼه بدلیږي آنلاین باندې، هماغه ورځپاڼې دي خو دوی د دې ترڅنګ چې چاپی ورځپاڼې لري آنلاین برخه هم لري، او هغه خبرونه چې سبا باید خلک ولولي لوستونکي په هماغه ورځ په هماغه شیبه لوستی شي. تاسو د آنلاین دپاره برخې دپاره څومره پام کړی؟
په دې برخه کې مخکې محبوب صاحب یادونه وکړله چې ته زمونږ بیخي پام دی او زمونږ د کار یو برخه هم همدغه ده چې زمونږ اخبار هغه څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري هغوی هم په هر وخت زمونږ د ورځپاڼې نه خبر شي، هر وخت چې هغوی وغواړي وکولی شي چې زمونږ ورځپاڼه دی وګوري. زمونږ قدم نوی دی، نرم قدم یې دی، په راتلونکي کې به دغه برخه هم زمونږ لکه څنګه چې اوس دوستان ته ډاډ راکړي سره همکاري کوي په دغه برخه کې به هم موږ وتوانېږو چې دې غوښتنو ته ځواب ووایو. دا زمونږ د کار یوه برخه ده او انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به زمونږ د دوستانو دغه غوښتنه هم پوره شي، ځکه اوس خلک انټرنیټ ته پار ځای کې لاسرسی لري. په افغانستان کې موږ انټرنیټ شته دی او خلک لاسرسی ورته لري. زمونږ به یو هدف همدا وي چې موږ د خلکو ته خپله ورځپاڼه ورسوو. لکه مخکې چې محبوب صاحب یادونه وکړله، ډېر دوستان داسې دي چې نن زمونږ نه غوښتنه داسې زمونږ د پیج خوښوي، بیا مسج کې را د خپلې مین لېږي وایي چې په دغې باندې ما سره ورځپاڼه تاسو شریکه کړي. نو موږ ډېر دوستان اوس هم په ایمیل باندې لېږي د ویبسایټ مسله ده چې دا به انشاءالله په راتلونکي کې زمونږ جوړېږي. زمونږ پاڼه د فیسبوک پاڼه ده چې په هغې کښې هره ورځ کوم مطالب چې زمونږ په ورځپاڼه کښې نشته کېږي دغه دوستان ته ولېږي چې هماغه د فیسبوک له پاڼې نه یې واخلي، هغلته وګوري. نو دې برخې ته موږ پام کړی دی، زمونږ ملګري لګیا دي، دوستان دې کار کوي. انشاءالله چې دغه غوښتنه به د دوستانو ډېر زیات شي.
محبوب صاحب، څومره په خپل واسو باوري یې چې د ډېرو نورو ښو ورځپاڼو په شتون کې به تاسو خپل وجود ثابت کړی شي او کابل پوسټ به د افغانستان د نورو رسنیو په منځ کې وځلیږي او تر ډېره دې وځلیږي؟
انشاءالله موږ په خپل کار باندې باوري یو، موږ په خپلو هڅو باوري یو، موږ په خپل دغه د صداقت نه په ډک ګام باوري یو چې موږ بریالي کیږو او د دغه خوار وطن د خدمت جوګه به ګرځو. دغه وران وطن چې همدا اوس موږ د وطن عمه روان، یعنی ډېر بې ثباته دی، همدا اوس زموږ عمه فکر ډېر بې ثباته دی، ډېر منفي خواته تللی. کوشش به دا کوو او دا موږ یقیني یو چې انشاءالله دغه عمه فکر او عمه روان ته به مثبت لوری ټاکو او کابل پوسټ به د رسنیو په ډګر کې یو ځلاند نوم راوځي. د خیره
سمه ده. او د یو خبریال په حیث اکمل ظاهر صاحب، ستاسو د حکومت نه څه تمه ده چې د ورځپاڼو د معیار د ښه کولو لپاره د ورځپاڼه لیکونکو سره څه کومک کولی شي حکومت؟
مننه. حکومت پام په دغه برخه کې ډېر ضرور ده، هغوی باید دغې برخې ته پام وکړي. خصوصا په افغانستان کې اوس موږ داسې پاڼې لرو، له بده برخه باید ووایم چې هغه مشکل دا چې حکومت هم دغې برخې ته پاملرنه نه کوي. هغه ادارې چې په دې برخه کې باید هغوی څارنه وکړي، هغوی هم ډېر توجه دې برخې ته نشته ده. خو بیا هم زموږ غوښتنه ترې نه دی چې باید ورځپاڼو ته دوی ډېره توجه وکړي، ځکه چې ورځپاڼه یو خاص ارزښت لري په ټولنه کې، خصوصا د ژورنالیزم په برخه کې. نو که چېرته دوی ورته پاملرنه وکړي، په وخت کې وڅاري هغه مشکلات، هغه ستونزې چې ورځپاڼه لیکونکي هغه چې د ورځپاڼو ادارې لري هغه په وخت ورته ورحل کړي، زه یقیني یم چې بیا به د ورځپاڼو چلونکي د ورځپاڼو ټیمونه دا به په دې وتوانېږي چې ښه کار وکړي او د ټولنې ته د منلو
کور مو ودان. رښتیا خبره ده چې د هر خبر تر شا یو بل خبر هم وي. یو خبریال غواړي، یو تحقیقي خبریال چې ورشي او هغه پوره کیسه روښانه کړي. د خپلو ګرانو میلمنو محبوب شاه محبوب صاحب نه چې د کابل پوسټ مسؤل مدیر او د اکمل ظاهر صاحب نه چې د همدې ورځپاڼې د خبریالانو د څانګې مشر دی، ډېره زیاته مننه کوو. اورېدونکو تاسو نه هم مننه. یو اعلان اوري او د هغې نه پس موږ ته اجازه راکړئ. د الله پامان. د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل، خو نږدې خلک یې لری کړل، دا معنی تاسو لکه نه فیسبوک کاروئ او څومره ملګري لرئ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدای شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکنه دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00 22 11 24 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنجشنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم 11 بجو،
حجرا په 1:30 بجو،
ستونزی او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخی پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.